په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیرې په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې د ولسي جرګې د باور رایه نه ده ترلاسه کړې نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او یوه دولت وسلوال مخالف د وژل کېدو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا راتلونکي ولسمشر رسما ټاکي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایه نه دي ترلاسه کړې نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نومان وزیران جرګې ته وروپېژني. ولسی جرګې د ولسمشر له خوا دوی ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایه ورکړې چې په رد شوو نومان وزیرانو کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی، د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر او د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمي شامل دي. دغه شان ولسی جرګې د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي هم رد کړ. د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاسون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاسون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاسون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او د دولت د یوه مخالف وسلوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولیویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې له امله نښته رامنځته شوه. دولتزي په نښته کې د یوه طالب وسلوال د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دولتزي په خبره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري یو توغول شوي د هوان مرمۍ په یوه کور لګېدلې چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دولت شاه د لغمان یوه له ناامنو ولسوالیو ګڼل کېږي. د محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغو سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دایی په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل توری یو کس نیول شوی خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کیږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 اویا رای وحد ټاکل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رای ونه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیات رایې ګټلې، خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیالې هیلري کلنټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه یې بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو تر منځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو این تک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې څه باندې 15 نوي ښودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي په څو شېبو کې.
مخکخی خزی
السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زما لالي بشیر یې پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه به لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وی چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګری خونو رئیس ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبرې پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیویي خبرونو ویاند ده. دا د لغمان ولایت اوسیدونکی ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبرې کوو. لتاسي اوریدونکو به هم پښتنې واخلو او فرهناز جانه به هم ستاسي پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته ښه راغلاست فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی زته خدمت کې.
مننه فرهناز جانی چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له میلمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1313 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500822515 او 0599203504. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیله لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونو ویاند ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ زینو غړي شونځي ته لتاګر غرځولې و. په دې اړه به هم لدی سره خبرې وکړو. فرهناز جانې، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ زینو غړي لکه تاسو چې ویلې چې ستاسو کاکا د شونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوی کړی وو، نو تاسو څنګه وتوانېدلاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډېره زیاته مننه اغلی ملالۍ بشیر. زه به له دې ځایه شروع کوم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم. هلته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تره د ښوونځي نه منع کړمه. بیا جوخت ور سره کله چې ما پلار جان دنده واخیستل نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله، زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمېنه کابل کې په اردو کې. هغه دلی موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان اوس خو موږ څه ناسوی یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شه ویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه شې، زه به په کور کې ستا استاد شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابر سه چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلار جان مې ډېر روشن فکر سړی دی. هغه نیم درس ما ته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریان په دیم مکریانو کې د ګلقاسم فردوسي په لیسه کې. بیا ما ازموینه ورکړه. بیا زه پاتم کلګي کې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمینه د خلا پسې ډېره زیاته برابره سه چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل ځکه زما خط لکه خراب وو. زه ښوونځي ته نه وم تللی، خط کې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
مننه فرهناز جان، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې ستاسو کاکا ستاسو مخه نیولې و چې ښوونځي ته ولاړ سئ، خو بیا تاسو کابل ته کډه سواست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې رادیوګانې بلکه بی بی سي او ازادي راډیو به مو اورېدله او د خپل زده کړو بهیر مو روان ساتلی و. دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور جنو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډیر ښه یاد سی. زه ډیره خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډېرې زده کړې د خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډیر ښه یاد سی چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه نات مې اوس هم یاد دی. سورت د محمد نو پیدا کړی د خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پلار ما ته راکړ. یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دي زده کېږي ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی وه چې هغه سلام ټولګی و. پاتې نانو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې له خوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کور شو، هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورتلله نو زما خو خط زده وه، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده وو، هغه سیمنصاب وو، د پوهنتون استاد وو د کوي پوهنتون کې. نو هغې زما زده کړې کړې وې. زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې. خو یو څه ناڅه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته. هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل به ښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل لور ښوونځي ته واستوه یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته یې راواستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو. نو هغې به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې نجلۍ دې باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما ته ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس چې هغه مخ په لاره واچو هغه د کلي مېرمنې تر دې راورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره راسي. د واده ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک وو چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس پلار واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ما ته ډېر دی ویار دی و چې ما هغه خو چې یو وخت ما ته خاطره وړی و چې ځینې سمستلې یو وخت هغې ته خپله خاطره ته خپله لسته دا ما ته ډېر دی ویار دی او حتی په سترګو کښې مې وخت کښې را ځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خاتمه سلوستلې دې وروسته خط لسته.
ډېره مننه فرهناز جانې چې تاسو له خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریکې کړئ. اوس به هم ورسو ځینو اورېدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلو. او اورېدونکو تاسو کولی سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هېواد پېژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته سلامونه مې ومنئ، خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. بلې، زموږ غږ تاسو ته در
ځي،
مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ هغه مو
وکړئ.
زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، سلام علیکم. علي جان ته سلام او د ګرانې میلمنې سلام. محمد قاسم ځواک د میلمنو لاسته پړی کړم.
ځواک صاحب سلامونه دي، تاسو ته هم ورسیږي، مننه چې تلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزي څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم. واقعاً فرزانه خور یې واقعاً یو مبارز کوونکې ښځه ده چې ډېر مبارزه کړې ده او اوس مې داسې ځای ته رارسېدلی ده چې نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي، یعنې ډېرو خونې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو ځینو کښې هم لکه د فرزاني خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا دي، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نه شي کولی چې زده کړې وکړي؟ نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لورې دې مکتبو ته پرېږدي چې څو زده کړې وکړي او په راتلونکي کښې دوی خپله آینده سمه کړي. نو د پرزاني خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې په کوم اساس کړي دي، یعنې په کوم بخش کښې کړي دي، ماسټري او لایسانس اخیستې دي که نه دي اخیستې. بللې جانې،
مننه. ځواک صاحب فرهناز جان، تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته، تاسو کولی سئ د دوی پوښتنې ته ځواب ووایاست.
ملالۍ جانې، ډېره زیاته مننه. ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه، خدای دې وکړي چې ورځې په خیر سره پیل کړې وي. بالکل، ما چې کله دولسم خلاص کړه بیا د ځینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت وو هغه زما ته تر غاړې سو. ما باید خپل وروڼه رسولي وای، باید هغوی پوهنتون ویلی وای، هغوی باید زده کړې کړې وای، چې د هغوی ته باید یو څوک وایي چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه ماش موږ ته کافي نه وو او نه شو کېدلی چې زما وروڼه پرې زده کړې وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، زه ډېره وړه ومه چې ما د ژورنالیزم په برخه کښې کار شروع کړو. د هېواد ورځپاڼه مثلا ملي تلویزیون، زن تلویزیون، دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې، ما به هغلته لیکنې کولې. نو دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپلو وروڼو سپانسر شل چې ماشاءالله ویاړ کومه چې زما وروڼه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي، یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور وروڼه مې ماشاءالله زده کړې کوي. خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه دې سبب شوې وه چې هغه زما وروڼه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کښې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې بیا مې انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایم، پښتو ادبیاتو پوهنځۍ کښې یم، د دوهم کال محصله یم.
مننه فرهناز جانې، تاسې د مخکښې ښځې پروګرام اورئ. اورېدونکو، اوس هم یو بل اورېدونکی زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، ملالۍ بشیر سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، ستاسو مېلمنې ته سلامونه.
السلام علیکم، تاسې خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ هغه هم وکړئ.
ستاسو دایمي همکار او ستاسو دایمي اورېدونکی هم قاري صاحب پښتون جوزجان څخه.
قاري صاحب، زموږ مېلمنه فرهناز الکوزي ده او تاسې مخکښې ښځې پروګرام اورئ، له دوی څخه که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بلې، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کښې څه نا څه ده اوس چې موږ ورته ګورو، ازادي د بیان څه نا څه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لوي درې د تاسو ګوري جورنالیست خپل د کور نشي وتلی، اقلن یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی په نامه د جورنالیست یعنې رسنۍ دي. که موږ څه فکر وکړو یو جورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دې سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسې و جورنالیزم ته یا د جورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګوري، څه احساس کوي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل و آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستا چې د دوهمې میلمنې څه پریدې کوچی څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي او ښځه په صلحه کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلحه کې؟
ډېره مننه قاري صاحب، ستاسو پوښتنې مو واخیستې. او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرهناز الکوزی زموږ مېلمانه ده. فرهناز جانې، تاسو د قاري صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو اخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. زه راځم دې ته چې موږ وګورو نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو. راغسو دغه نولس سوه اتلس کلونو ته چې زموږ د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره سوه چې نجونې راسي ښوونځي ته لاړې شي، نجونې راسي پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوه وي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښته ډېرې راډیوګانې لرو. ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو، جښت ځینې هغه زموږ پخوانۍ نتاقانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاقانې وي، ورسره په بی بی سي کې نتاقانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راسي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی ته موږ ته انګېزه راکړه. خو راځم د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو که د ژورنالیستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالیستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره موږ وګورو فردین سیاواش صاحب جوخت راسو، موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مصموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، په له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چاله کلپ مه اخلي، په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی. خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعیتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالیستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډېره مننه فرهناز جانې، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلومات ورسولو د پاره کار کوي او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخامخ کیږي او دوی ګواښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکي پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لین کې یم. مخکې خور ویلې چې تره مې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو او پلار مې ماته ډاډ راکو هغوی زه واڅولم. زه سوله چې زه فکر کوم هېڅ یو پلار هېڅ یو تره هېڅ یو ماما به خپله لور یا خور د تعلیم نه منې نه کي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغسې څنګه مسایدي هغسې نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخې نه لري کړي. د ښځو لپاره باید پوهنتون برابر کړي، یا مثلا شاعران اوس موږ ګورو چې په هلک او جنۍ په یو صنف کې ناست، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې ده، شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا 99% مسلمانان الحمدلله موږ وتا شي، نو یو جلې والد چې په یو تعلیم په یو چوکۍ باندې ناست دي هغه ته هېڅ یو ورور هېڅ یو تره هېڅ یو ماما اجازه نه ورکوي. نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه د آبادې خلک یې ممانعت کوي. کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټر شي، انجینر شي، خو په یو چوکاټ کې، ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مواخستله تفسیره او اصلا مننه. د جلال آباد څخه اغه امیر صاحب وویل چې جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت د خوا څخه. فرانز جان، آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي او هغه باید ورسره مبارزه وکړي، د دې په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندي چا ریال کې انجونی و شوندی تبوزی او راولی او د هغوی خوندیتوب په خپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکو روشانه سي.
بالکل بالکل ډیره زیاته مننه منالي جان. زه یو سوال یم، زه چې کله کورس زم، زه د انګلیسي کورس زم، زه د دې ورور راتخنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم، زه که زه خو وظیفه لرم، د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې تحت خپله معلوم دی چې دا څومره ستړی کېدونکی مسلک دی. موږ چې یو راپور پسې ځو له ګڼو ستونزو سره مخ کېږو، حتی تر ماښام به موږ کلیپونو پسې ځو تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلارجان مې د دې خوري کورس ته کله چې هم پوهېږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی، ما پکې بېرته راځي د کورس نه مې راولي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې ده ورته زمینه برابره کړي. موږ باید د دې نه ونډاکړو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو. نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو، ټول راټول شي، د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همداوایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږې، نه به غلط کار کوې، خدای مه کړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې چا لور سره کار نه لري، چا د لور شمېرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار هغه لیدې نصیحت وي چې موږ پرې هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد کوي. لور خو طبعاً چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي، ځکه دوی هلکانور کړی دی چې تاسو هر کار وکوئ خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مه کړه غلط کارونه مو کوي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو لرېږي، د چا لور په سیند کښې، دا به غلط کار نه وي. خو د ما لور چې کوم هلک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق دي او موږ چې نصیحت کوو، یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر راټیټ نه کړې،
ته چې خوندې ته ډیر پام وکړې دا کلمه کوم خپل زوی ته کوو هیڅ ورور با یا هیڅ د افغانستان اوسیدونکو چې هلکا د هلکانو له برخې نه زوی ما هغه بجلی ته پلارونه درې ځکه د پلار به ته نصيحت کړي خو پلارن د صدقات څنګه دا ورکوي پلار لور ته نصيحت کوي لور ته شرم خبره کوي زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کارو کې سبا ورځ ځان ماته شرم نه ځکه پلان کوي وایي چې پلان کیږي یو انجلۍ ته ولاړ دی او راځم دلته صحیح ده د امنیت نشتون ځینې زموږ عنعنات زموږ رسمونه زموږ رواجونه زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به باته کانه راکړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووي هغه بل سړی به داسې ووي چې ستا لور ښوونځي ته ځي خو موږ به خپل ځان نه پاتې یو نو موږ به ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو باید د هېچا خبرې نه وګورو بات خبرې مشوره کول دا صحیح ده خپل ځای یو څنګه به مشوره اخلو یو څنګه به مثبت انګیزه اخلو د مشان خبرې ته بغواد نسی د مور د پلار د تر د ماما د ټولو ته احترام درناوی په خپل ځای ولی چې څوک ماته وایي چې اغلی الکوزی ته چې دی نه طاقه کېږي ما دا ډېره ورېږدي ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي خو راځم زموږ د حکومت له خوانه د دولت له خوانه هم ځینې نیمګړتیاوې شته ده اوس که موږ په لرې پلتو ولسوالۍ کې وګورو په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته دی نجونې ښار ته تللی نه شي دا درسره منمه دا بالکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې دولت باید زمینه برابره کړي په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې بیا هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي نه انجینو ته باید ډیره توجه وشي انجینو ته باید په داسې مهال کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه مهال انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تللی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري مکه وګورو موږ لغمان یاد کړو موږ ننګرهار یاد کړو موږ پکتیا یاد کړو پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړه ښه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږو شو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده حتی خپله پکې کار کوي دا زمینه یې برابره کړې ده حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي دغلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي حکومت هم پاملرنه وکړي نو تبان بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي
ډېره مننه فرهناز جانی اغه امیر صاحب تاسو پښتنه به جواب سوي وي اتمن فرهناز جانی وی شي خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي نو باید د هغوی د حقونو هم پر ځای کړای شي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅه وکړي چې د کوچنیان ښوونځي ته لاړ شي تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نسي چې هغه ښځې دي چې بي زده کړو او بي سواده پاتې نسي چې بیا په آینده کې ژوند تاریکېدلای شي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای شي ځکه دوی خپل لار نسي موندلای او د بل چا پر اوږو باندې بار جوړېدلای شي د فرهناز کوزی سره به موږ خپل خبرو ته دوام ورکوو زموږ نور ملمنې هم د موږ هڅه کوي چې ډاکټر لیلا افاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي موږ ورته ته تلیفون کوو خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکو راوخو چې د فرهناز جان څخه خپل پښتنه مطرا کړی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم فرجانی
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړي
جان دې خوشو له دې صبرایو رحیم
تاسو ته پښتنه لریز مجد هم د زموږ د ملمنی فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لرم دغه خاص پښتنه هم د صبر د چې په حجاب اسلام کې کوم د تعلیم دي خاص دي په اړه هغه به خو دې خدای سينه چې د د حجاب نه بغیر وي که نه په حجاب اسلام کې نو دا اجزا شته خو داسې نه چې بې حجابه وي لکه اوس هلکان نجونې یو ځای سره کښېني او داسې وایي ولې نه په حجاب اسلام کې د تعلیم وکړي
بله ستاسي تبصره مواخسته موږ دا نو وایو زموږ میلمانه دا خبره کړې ده چې باید شدزی په بی حجابي کې ولاړ سي، بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزي وویل چې شدزی هم باید د زده کړو زمینه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکی سم کړای سي. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
بله السلام علیکم، زه نیکزادی ما د لغمان ولایت استاذ سره په تماس کې ما زما د تاسو د میلمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو ښځو ته حقوق ورکړي، هغه موږ منو، هغه طالبان هم مني، هر څوک مني، دا و چې کومې ښځې دا ناری وي او دا وایي چې موږ دا سوله نه منو، دا حقوق نه منو، او دا نور سیاست په کران غخ دی دی، او دوی د خزو د حقوقو په باندې دا ناری وي، دا خزو ته تاسو پیغام لري، یو خبره خو می داده. او بل زما دا ټول خزو نه دا شیله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی، اسلام وایي چې خزه اذان نشي کولای، اقامت نشي کولای، او تاسو دلته په رادیوګان کې نه تاسو دلته تبصری ورکوي، دا تی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سنت باندې دا خبره تحصیل کوي په دارې ډیزاین کې.
مننه ستاسو تبصره او پوښتنه مو واخیسته فرهناز جانې. تاسو د دوی خبره واورېده، که تاسو کوم څه اضافه کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه. زه راځم د دې پوښتنه به زه داسې ځواب کړم چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان ځمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی، تاسو وګورئ چې ځمکه ټول هغه اصول چې دي هغه موږ د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي، که زموږ خویندې نارې وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې وروته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه ځمکه په هېواد تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړل شوي. تاسو لا چې اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولي، هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هیڅ دین نه دي ورکړي، که موږ دا ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، موږ د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو موږ حق او حقوق وګورو، بیا راسو افغانستان ته، دغه زموږ خویندې چې وسره دي دا ماشاءالله ټولې په حجاب کې راځي. داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی، یا خدای مه کړه څوک بی حجابه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنا نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خلک د تدریس لپاره ځي، هغلته خلک د پاشا او پتنیو یا نورو کړنو دپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجینې لیدلي دي، که هغه په کلو کښې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کښې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تورې جامې اخوستې دي، ښه ښایسته خالرې په سر دی، او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي هماغه د اسلام په چوکاټ کښې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي، او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کښې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د په کوم کتاب کښې دي، دا په اسلام کښې شته چې ته ملاله میوند ووژنه، ملاله میوند چې د ولس غږ یې پورته کړی و، ملاله میوند چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده، ملاله میوند چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ که ملاله میوند یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو، چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کښې کېناستله، د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کښې برابر روان دي، او هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دوی خپل نظر وي، ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدرې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن وران کړو، دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي، ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړ شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړي، بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شي چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل. اوس هم ورځو خپل دوهمي میلمنې ته چې فریدا کوچی ده. د فریدا کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبرې کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدو مخکښ شې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شذ په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولې ستړې مته څنګه یې شایې
ډېره مننه ژوند دی اوسې خوشاله سو چې تاسو غاورو
نو زم ډیر خوشاله سم چې ستاسو راغ به واره دی او زم دې ازادي راځو ته ورابو بللم او زما خوشتنه ستاسو خدای چې اول د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غشتنې ټولنه ما جوړه کړې ده. د افغان میرمنو سولې غشتنې ټولنه می جوړه کړې ده او د طالبان سخم تقاضا کوم د چارواکو سخم تقاضا کوم چې ویني افغانان شدي کچې دوی نوې ورځ ولاره ولاره و خطر ته هیڅ را نه وړه. دا افغان شدي چې ولاره چې ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د شوزو د سولې غشتونکو ټولنه او چې ولاره سو مر خطر ته زو د خیره او د بلند یا د پنځشنبه یا بل پنځشنبه یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم چې وینه چې د ادرست افغانستان ولړځيږي چې د نارینه خو هیڅ ونه کړه چې شګي په لونه و طالبانو ته ونیسي چې و طالبانو زامونو و ورونو تاسو چې مړه کیږئ ستاسی ایتمان پاتیږي ستاسی کونډیانی پاتیږي ستاسی مندی بری کیږي او زموږ پولیس وردو چې تاسی وژنئ همې کونډیانی پاتیږي همې ایتمان پاتیږي د دې وشکې څوک پاکوي تاسی مرم زموږ غم دی که دوی مرم زموږ غم دی. دا څلوېښت کاله کیږي چې جګړه روانه ده او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي خو دا امریم افغانان دي امریکا او تودر امریکا او پاکستان د خیر پر غونډي ناشتي چکچکی کوي دی تم پیسې ورکوي یې تم پیسې ورکوي موږ د امریکا تر پیسو تیر امریکا دې داسې موږ څنګه وږی لکه د عراق څخه جوړه ده چیرې ځینې د څو نه کېلې د دوی په لاس کې ده ام د امریکا او د پاکستان کووږي زموږ تر یو خدای اول په لو پاکستان تم نسم امریکای تم نسم طالب تم نسم چارواک تم نسم چې موږ ته بس ته د سلويش کاله کیږي چې جنگ روان دی او د سولې کلی د طالبان او د امریکای او د پاکستان په لاس کې ده چې سولې کوي ونه کې نه کوي د امریکا سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم ولې په شوزو ور وانه چوم او د امریکای سفارت هم ولې ور وانه چوم ته ولې زموږ لوکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راشي پرون یې پر روزګان کې بمبار کړی دی پرون دی کابل ورځ د یو کور اته نفر لس نفر مړ دي عام خلک ډېر مړ دي
کوچی صاحب بلې تاسو وویل چې تاسو د سولې غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده که تاسو په دې اړه موږ ته لطفاً وایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري د دوی هدف څه دی دوی څه غواړي کومه برنامه پر مخ وړي او تاسو د کومې ستراتیژۍ د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده.
موږ زه خو لس میاشتې مریض وم پنځه میاشتې دلته وم، یو پنځه میاشتې مې په یم کې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوې ورځې تېرې کړې په رخصتۍ. او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم یو پنځه زره ښځې دي په دغه کابل کې به یو وټل ورته نیسم، دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي زیره غواړم دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسې د ټولنې، څومره کسانې دي؟
پنځه زره دا اوس وی جوړ کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې جوړ شي.
شش پنځه زره کسان دي. او زموږ یو اوریدونکي مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل جواب ووایاست.
زه دا جواب درته وایم چې پر دې د پخوا چې به پر پولي وو پر پټي وو یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه به ولاړه، نارینه به خلاص نه کړه، بیا دې ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوی چې د دا پلاور مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. او ګوره حضرت خدیجه چې وه ښځه وه سوداګري یې کول، طالبان انشاءالله تعالی موږ مخ به پر مځکه نه کې، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملالی متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو، هم لوړ چارواکو ته، هم دغه ته هغه خون چې بې وکی دا ښځو ته بې وکتل، وینه سره قتلو قتالو تر هغه پولو تر هغه جنګ به تېر شوه. اوس نن ورځ ما دغه فکر وکی چې راسه دا ټولنه جوړه که د افغان میرمنو د سوله غوښتونکو ټولنه چې موږ آی دي ته قطره پورې ځو.
بلې
دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدله، دا طالبان به هم د ښځو زبه نه، داسې زړه خو بیا د غوښو یي د ډبرې خو به نه یي، اخره بیې ومني.
تاسې یادونه وکړه چې تاسې به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسئ، او بیا تاسې وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا سوي دي. نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي، د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي، پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي، هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ده، سوله غواړو؟ دا پوښتنه. او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو، هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري، فریده کوچی زموږ سره پر لیکه ده، ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، خپل نوم وایاست.
مننه زکری والا شنادا شلمن د سره وسل سوی. اول خو زه کوچی خور ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دوم لري سونه شکری والا اندا سره دا مشته د سولې وړاندې کوي، نو ان شاء الله زه شلمن دې ما چې دا سخوند را پورته سی لکه کوچی خور، نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهرني لاسوونکي چې زموږ تاسو په وطن کې لاسخوینه کوي دوی ته متوجه سي. نو زه د دې خور ته ډېره زیاته مننه کوم چې په څومره ښه انداز او په څومره ښه کلیوال دغه باندې چې دغه ښځې راپورته نه سي پاچان هم سوله نه سي راتلی. دا که دلته دوی د مثلا د نورو په خوله باندې غوښتنې کوي چې موږ دا شی غواړو، مثلا وزه ښه مثال یاد د اشرف غني میرمن درته چې هغه د افغانستان یو دنه د افغانستان سره اعتباري تړاو نه لري او دا هم د سولې پاکله باندې هلته د افغانستان د ښځو نمایندګي کوي، نو دا ښځې نمایندګي نه شي کولی او دا کوچی خور و داسې خوندي بیا د افغانستان د ښځو نمایندګي کولی شي.
مننه آشنا صاحب تاسو تبصره مو واخسته د اشرف غنی د میرمن یادونه مو وکړه. د اشرف غنی میرمن اوس نسته چې موږ د هغوی څخه دا پوښتنه وکړو، خو تاسو به پوهیږئ چې د اشرف غنی میرمن د افغانستان تب ادا او د همدې هیواد یوه ښځه ده. بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو اوري. مننه. تاسو خپل نوم وایست او د فریدې کوچی څخه که کومه پوښتنه لرئ وی وایست.
نوم رزی خان وردګ دی.
وردګ صاحب، تاسو د مخکښ ښځې پروګرام اورئ، که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
پوښتنه خو م اول دغه ده چې د کوچی خیر باندې او پارینه وای ښه چې دې دا خبره وکړله چې د افغانستان جنګ د پاکستان او د امریکا ی طرفه ی دغه معلومه خبره ده. خیرې خو کوچی خیر ته دغه پوښتنه لرم چې دا د کوم ځای دی، کوم ولایت او د کومې ولسوالۍ ده، تر څومره زده کړې کړې؟
ستاسو پوښتنه مو واخیسته وردګ صاحب. کوچی صاحب، تاسو د دوی پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ. بلې، ستاسې غږ سم نه اورېدل کېږي. کوچی صاحب، ستاسې غږ نه اورېدل
کېږي. اوس دا دونې وخت مې طاقت وکړئ، دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده. دا داسې نه دی چې تنا په کابل کې جوړوم، زه دا افغان مېرمنو ټولنه، د سوله غوښتنې ټولنه او په څلور دېرشو ولایتو کې جوړوم، په څلور دېرشو ولایتو کې جوړوم، او زه طالب ته په یوه پښه باندې درېږم، پلو ورته نیسم، پلو ورته نیسم، تا قطاره پورې ځم، ښځې د ځانه سره بیایم چې موږ داسې نه کوو چې هغه نارینه مو یله ولېږله. داسې اقلیه نام اکثریت خلک خپل د ګټو دپاره تللي وه، خپل د جیب د ډکولو دپاره تللي وه. څوک د سولې په قصه کې نه دي، څوک په دغه جنګ باندې خوشحاله دي، په دغه جګړې باندې خوشحاله دي، نه غواړي چې سوله او ثبات راشي. څوک مري، اردو مري، پولیس مري، او داسې چې سربازان دي مري، دا څوک دي؟ زموږ اولادونه دي. د لس زر روپو دپاره خپل د اولادو د نفقه د برابر چې نفقه برابر وي، د دغه دپاره دوی سر ورکوي، سنګر نه ورکوي. زه ولاړم یم ته داسې ګوډیان او په سترګو ړانده شالیان زما سره ولاړه چې سترګې را ایستلي وه طالبانو. طالبانو ته پلو نیسم، وزر کوم، بس ته تو خدای دا دونې کال د مذاکرې میز ته نه راتلی، اوس چې رالی موږ سره په رښتینی باندې سوله وکوي. ډېر کسان مو مړه سوه، ډېر مرګونه مو وکړه. زموږ زه ناجوړ یم، دا چې وایي په تلویزیون کې وګورم، نن دا مړ دی، سرانوال مړ دی، خبرنګاره ملالۍ میوندۍ مړه ده. نو تو خدای زموږ نه خبرنګاران را پاتې سوه، نه دغه عام مرګ روان دی، د بمباری روانې دي. طالبان د دوو پښو خلک دي، پر موټر سکیل پښه راواړئ ځي، دا حکومت بیا ولاړ دي، هلته بمبار وشي عام خلک وژني. دا خو زموږ پر خوا نه جوړېږي. خدا راستي ژاړم، پلو ورته نیسم، په یوه دیګته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته، والله که راسم پلو ورته نیسم چې ته څو زما و پلاوته شی واده چې پخوا خلک تر قتلو قتال تېرېدل، تاسې ولې نه تېرېږئ؟ څه زړونه د غوښې دي، د ډبرو نه دي. که چیرې تاسې جنګ نه کراروئ، موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې بېخي اولادونه یې په قرباني سوه، موږ به ولاړ سو یو اسلامي ملک ته به ولاړ سو چې نو بس دی، تر قیامته خو جګړه موږ نه قبلوو. وطن به پرېږدو، ودوی ته په اردو د امریکا جوړوي، که په پاکستان اردو جوړوي، او د دوی زړه دی چې افغانستان ونیسي، د پاکستان یو صوبه وګرځي.
مننه کوچی صاحب. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست.
سلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او کوچی خو ته ټول سلامونه کوم.
ډیره مننه. تاسو خپل نوم واست او د فریده کوچی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ هغه پښتنه وکړئ.
احمد یم د هلمند ولایت څخه کوچی خو دا پښتنه ده چې دا واده کومه لمی چې سړی شو ده او دا شو د دې څنګه سره شجره راټولې کړې دي او کاتر دې بیا یې او دا هم تک دا ما څه کوي چې دا نسی جانور کې
مننه. کوچی سپ تاس د احمد سپ تبصره واورې د دوی فکر کوي چې ستاسې دا هڅې چې تاسو قطر ته ځئ دا کې داسې چې نتیجه ورنه کې تاسو څه وایست د دوی په ځواب کې؟
دا سل په سلو کې جواب ان شاء الله تعالی دا مثبت جواب نه دی دا منفي جواب په ځو ترلاسه کړم.
او آیا بله تاسې په دې باور یاست چې شدی د
مثبت ګوره زبده چې نه کو چې مثبت پایمالسو مثبت داغه سراسو ان شاء الله تعالی مثبت چې پلګه غاړه راسو.
کوچی صاحب آیا تاسو په دې باور یاست چې د دولت په پلاوي کې د شدینه غړیو شمیر څلور نفره دی چې ټول پلاوي یوشت نفره دی په دې د دې سره موافق یاست چې دغه د شدو شمیر به کم دی ډیری کسانو یعنی د بشري حقوقو مدافعینو او نړیوالو ادارو هم پر دغه باندې انتقاد کړی دی چې څلور شدي د ټول افغانستان د شدو استازیتوب نسی کولای؟
څلور شدې په دنیا کې دا خو تم پوهې خدایم پوهې رسولم پوهې چې څلور شدې څه چې کولای ټک ته یوه لاسه نه خېژي ټک د دواړو لاسو خېژي چې دوی شدې مساوي کړي نه دي سو هغه دوی وایي چې د نارینه وو د ښځو حق او حقوق مساوي دی کومه دی څلور شدې تللې وي دوی وایي چې د ولایت په ساته یوه شده به ولې وایي د هر ولایت بیا چې هغه شدې تللې دي اغه شل په سولې نه دی خوشاله مش خو زوریدلې مش کړیدلې مش خو د طالب توای چې ستا مور برکیږي ستا ایتمان پاتېږي اغه مزایبا زما عام خلک مري زما عسكر مري زما اردو مري زما سرادیان مري اغه مزایما بس ته بالا یا ونه چې ځان غرغره نه کماله ته چې وژنې د سوشل چې ولاړ وم بیا مخ قبلوم ز سوله غواړم.
کوچی سپ تاسو به په یاد وي تاسو هم کداسې ګډون کړی وي په لویه جرګه کې چې هلته زرګونو کسان راټول سو هم د سولې په برخه کې خبرې وکړې بحثونه وسول چې بیا د هغه په تپکتو باندې دغه کړنلاره رامخته سوه چې پلاوی رامنځته سو د خلکو په استازیتوب باندې ځینې کسان انتخاب سول. نو آیا تاسو په دې باور یاست چې دومره ډېر کسان که د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي دا خو امکان نه لري چې د هر یو خبرې ته به غوږ نیول کېږي؟
دا خو په واسطو لاړه کوربا دي سبا دا خو د هغه کسانو غوږ خبرې غوږ باسي چې جنګ تالاران دي په دې سولې باندې نه دي خوشاله. دغه جرګه چې اوس به زه مریض وم ناجوړ وم په امنیت چپخانه کې وم زه نه یم ورغلی دا جرګې ته.
ډیره زیاته مننه تاسو زموږ د مخکښ شې پروګرام ته راغلاست. اوریدونکو تاسو د فریدې کوچی څرګندونی واورېدې چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړي. دوی ویل چې دوی یو ټولنه رامنځته کړې ده چې د سولې غوښتونکو میرمنو د ټولنې په نوم ده او دوی د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له ښځو سره خبرې کړي دي چې د دوی په وینا 15,000 ښځې له دوی سره دي په دې ټولنه کې او دوی به خپل حرکت ته دوام ورکوي او په دې برخه کې به خپل هڅو ته او فعالیتونو ته دوام ورکوي. او همداراز به د جګړې له دواړو لوري غواړي چې سوله ژر تر ژره وکړي ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې عادي افغانان د دواړو خواو څخه وژل کیږي او دوی ځینې ادعاوې هم وکړي چې موږ د دوه بل لوري چې د هغوی ځواب نه لرو چې په داسې یو بل بحث کې به هغوی هم راغواړو او خبرې به ورسره کوو. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. د مخکښ شذې په دې برخه کې تاسو زموږ د میلمنی فرهناز الکوزی چې شاعر لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده د هیواد پر کچه همدار از فریده کوچی زموږ میلمنه و د سولې په برخه کې دوی د خپلو حادثو په اړه خبرې وکړې. زموږ دریمه میلمنه ډاکټر لیلا آفاق و چې د لبد مرغه موږ ونه کړای سوای چې د دوی سره وصل سو او خبرې مو سره ونه کړای سوای. موږ د دوی نوم اعلان کړي چې دوی به زموږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړي خو لبد مرغه موږ له دوی سره اړیکه ټینګه نسوه. ډاکټر لیلا آفاق چې موږ مخکې اعلان کړی و چې دوی یوه مدني فعاله دي سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده. له دوی سره په راتلونکو خبرونو کې هم د خبرو هڅې کوو. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. اوس هم زما همکار مقیم ناهب تاسو ته دری خبرونه وړاندې کوي.